بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سورې و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، عرضه که چی هست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د سه شنبې ورځ د 1401 لومړۍ هجري شمسي کال د غبرګول د میاشتې لسمه او د 2022 میلادي کال د می د میاشتې یو جشمه نیټه ده چې د شوال د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه علي اصغر عابدي د خپل همکاري اغلی فاطمي سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان باندې د تاجکستان او ایران د ګډو اندېښنو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د امام موسی کاظم علیه السلام د لور حضرت معصومه سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مولانا محمد رحیم سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران او افغانستان ورسپان ته یو لاندې شان کتنه وکړو، او په پای کې به هم د لمر په حضور کې تر عنوان لاندې یوې خبرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د مازدیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ناروې ته د ایران د خارجه وزیر د مرستیال سفر. د ایران وړاندیزونو ته د امریکا د ځواب د نه ویلو په هکله د ایران د خارجه وزارت د ویاند وینا. د افغانستان په قندوز کې د مخکنی افغان ځواکونو د یو قومندان وژل کېده، او په نیواکي فلسطین کې د بیرغ د لاریون په غبرګون کې پراخې نښتې.
تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت او ویندوی د دې په بیانولو چې د ایران او واشنگتن ترمنځ په سوال شوي پیغامونو کې د تهران له لورې نوې وړاندیزونه ورکول سوي وویل، امریکا تر دې دمه د ایران وړاندیزونو ته ځواب نه دی ورکړی. د ایران د خارجه وزارت ویاند سید خطیبزاده په یوې خبري غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي رابرت مالی د خبرو په غبرګون کې چې ویلي وه د هوکړې چانس ډېر کم دی، وویل د ویانا په مذاکراتو کې د ایران دریځ روشانه دی او موږ داسې دعو ته چې د داخلي اهداف په لړ کې بیانېږي هیڅ غبرګون نه ښیو. هغه زیاته کړه، په ویانا کې خبرې اترې ځکه بندې سوي چې امریکا تر اوسه د ایران او د اروپایي هیوادونو نوښتونو او وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلي. خطیبزاده همدارنګه د ایران د اټومي فعالیتونو په هکله د نړیوالې اټومي اجنسۍ د مدیر رافایل ګروسي وروسي راپور هم ناسمه وباله، او تاکید یې وکړ چې وړاندې سوی راپور منصفانه نه دی. د خارجه وزارت ویاند وویل چې د ساینسان د فشار په نتیجه کې ګروسي د تخنیکي راپور پر ځای د سیاسي اهدافو پر بنیاد راپور ورکړی دی چې د اټومي نړیوالې اجنسۍ دغه کړنلاره باید اصلاح سي. هغه همدارنګه په تهران کې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د یو سردار شهید خدایي ټرر ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت پوهیږي چې کوم یو لوری په دغه جنایت کې ښکیل دی. د ایران د خارجه وزارت ویاند زیاته کړه چې د شهید سید خدایي د ترور لاملین به له پټو لارو څخه یو دردونکی پیغام ترلاسه کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د یو لړ سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه د خبرو اترو لپاره ناروې ته په سفر تللی دی. د ایران له راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی په خپل ټویټر کې لیکلي چې د نړیوالو او سیمه ییزو چارو په هکله د سلامشورو په دوام کې ناروې ته تللی. هغه زیاته کړې ده چې د نړیوالو او سیمه ییزو چارو په اکله په جدي موضوعاتو باندې به د لویدیځو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د باقری کنی په وینا د ایران د ملي ګټو په لړ کې د غیر قانوني بندیزونو د لیرې کېدو تر څنګ ناروې سره د اړیکو پراختیا لپاره هڅه کیږي.
په بهرنۍ هیوادونو کې د ایراني وګړو څخه د خارجه وزارت د ملاتړ په چوکاټ کې د ایران د خارجه وزارت څخه یو شپږ کسیزه پلاوی عربستان ته استول سوی تر څو د حج په مراسمو کې د ایراني حجیان د ګډون لپاره اړین سهولتونه رامنځته کړي. سعودي عربستان تر دوو کلونو وروسته بیا ځلی د حج په مراسمو کې د نورو هیوادونو وګړو ته د ګډون اجازه ورکړې ده. دې ته په کتو سره چې په ریاض او جده کې د ایران سفارت او کنسولګرۍ فعاله نه دي، د ایران خارجه وزارت د کنسولي چارو د سنبالولو په موخه یاد کسان ریاض ته لیږدولی دی. د حج او د زیارت د سازمان له راپور سره سم د ذوالقعدې د میاشتې په دیارلسمه به د ایراني حاجیانو لومړنی کاروان عربستان ته ورسیږي.
په تهران کې د برازیل سفیر ویلي چې هیواد یې د بندیزونو سربیره له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. په ایران کې د برازیل سفیر لودمار گونسالوس تبریز ته په سفر کې د ایران د ټوکر جوړونې د کارخانې له مدیر مصطفی وحیدزاده سره په لیدنې کې ویل ایران د لویدیځوالو د بندیزونو په نتیجه کې ځان بسیانې ته ورسېده. هغه یادونه وکړه چې ایران او برازیل د یو بل له ظرفیتونو بې خبره پاتې دي. د برازیل سفیر وویل چې هیواد یې په کرهنیزو برخو کې د ایران د ټکرو د نورو سامانونو آلاتو د تولید له ظرفیت څخه ناخبره دي. لودمار گونسالوس د دې خبرې په بیانولو سره چې د ایرانی ټکرانو قیمت ټیټ دی زیاته کړه، برازیل کروندګر د ایرانی ټراکټورانو له حضور څخه هرکلی کوي. وحیدزاده وویل اوس مهال ایران د نړۍ 15 هیوادونو ته ټراکټران صادروي او په ایټالیا او جرمنی کې فعال کارخانې لري.
په کندوز ښار کې د پخواني حکومت د ولسي پاسون ځواکونو یو پخوانی کومندان په شخصي دښمنیو کې وژل سوی دی. د جمهوریت تر نسکرېدو وروسته په ټولو ولایتونو کې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د وژنو د پام وړ پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مخکني حکومت چارواکو یې پړه د طالبانو په غاړه اچوي، خو د طالبانو حکومت له دغو وژنو سره هر ډول تړاو ردوي. عبیدالله حافظ د کندوز د پولیسو ویاند اوا خبریال ته ویلي چې د کندوز د رستاقابد د ناصریه په سیمه کې د ولسي پاسون یو پخوانی کومندان د نامعلوم وسلوال لخوا وژل سوی دی. دغه په وینا دغه پیښه نن سه شنبه د غبرګولي په 10 شاوخوا یولس بجې هغه مهال رامنځته سوه چې وسلوال د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغه کور ته ننوتل او پر هغه یې ډزې وکړې. په ننګرهار کې د وسلو د قاچاق مخه نیول سوې، په دې اړه زموږ د خبریال راپور واوري.
په ننګرهار کې له هیواده د باندې د وسلو او مهماتو د قاچاق مخه ونیول شوه. د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په یوه خبرې ناسته کې وویل موظفینو په تیرو درې ورځو کې د تورخم په سرحدي خارګوټ او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خواوشا 40 مل سپکې او درنې وسلې، مهمات او 1.5 بوشکۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل. ډاکټر بشیر وویل په دې وسلو او مهماتو کې یو اندازې له هیواده د باندې د قاچاق لپاره یو اندازې په تخریبي کړنو کې د کارولو په موخه چمتو شوی و.
څنګه چې تاسو ګورئ تقریبا څه کم 40 میل اسلحه ده چې په دې کې د کلاشینکو پی ام 14 او د شکا راکټ پیکاګانی او همدارنګ شاجرونه مختلف او د راکټ مرموی دي، شل بوشکی دي. دا د ننګرهار ولایت استخبارات او ریاست مختلف مدیریتونو او ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو لکه د تورخم په سرحدي خارګوټي کې چې د قاچاقبر غوښتل چې په قاچاقي کې زموږ د ګران هیواد څخه او همدارنګ په هغه سلاګانې چې په غیر قانوني ډول ساتل کېدي د بیت المال سلاګانې وي دا ساتل کېدي، هغه سلاګانې چې تخریبي کړنو کې استعمالې دي، نو په دغه درې ورځو په عملیاتو کې د استخباراتو د مختلفو مدیریتونو او ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شوې.
د ننګرهار د استخباراتو رئیس وویل د دې وسلو مهماتو د لیږد او ساتنې په تور شپږ ترې نیولي چې د لومړنیو پوښتنو ګربېګونو او پلټنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژندل شي. د نوموړي پروانه موظفینو هغه څلور ارادې موټرې هم نیولي چې دغه وسلې او مهمات پکې لیږدول کېدل. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له هېواده د باندې د وسلو او مهماتو د قاچاق ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د اردن د سند لویدیز غاړې په مختلفو سیمو کې د سیهونستانو د بیرغ د لاریون په خبرګون کې د اسرایلی رژیم د خارګوټو د اوسیدونکو او د فلسطینیانو ترمنځ سخت نښتې رامسته شوې دي. د معال راپور سره سم د یک شنبې له ورځې څخه چې په قدس شریف کې د سیهونستانو له لوري د بیرغ لاریون پیل شوی چې د فلسطینی وګړو او د قدس شریف د مدافعینو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په یادو نښتو کې 19 پوځیان او د سیهونستي خارګوټو اوسیدونکي ژوبل شوي چې اکثره په قدس شریف کې په نښتو کې زخمیان شوي دي. د مقاومت مبارزینو په 12 سیمو کې د سیهونستي رژیم په پوستو او ګاډو باندې ډزې کړې دي او د اردن د سند په لویدیځه غاړه کې هم 15 لاسي بمونه په اسرایلي ځواکونو کارول شوي. تېره شپه هم سیهونستي ځواکونو څو ځلې د اردن د سند په لویدیځه غاړه کې په فلسطیني سیمو بریدونه کړي دي. د فلسطین د سره میاشتې کمیټې ویلي چې څه د پاسه 200 فلسطیني وګړي د سیهونستانو په بریدونو کې ژوبل شوي دي. سیهونستانو د بیرغ په لاریون کې د فلسطینیانو او مسلمانانو ضد شعارونه ورکوي او قدس شریف ته په ورتګ سره د الاقصی جومات سپکاوی کوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې په ځینو هیوادونو کې د بیزو د شرې د خپراوي په تاییدولو سره ویلي چې دغه ناروغي په یوه نړیواله وبا نه بدلیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې د افریقا له بري اعظم بهر په ځینو هیوادونو کې د بیزو د شرې د ناروغۍ خپرېدو ته په اشاره سره اعلان وکړ چې تر دې دمه د یادې ناروغۍ د نړیوال خپراوي په هکله اندېښنې موجود نه دي. د روانې میاشتې د لومړۍ نېټې را په دې خوا د نړۍ په 22 هیوادونو کې له 400 زیات کسان د بیزو په شرې اخته شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې دغه ناروغي د نږدې لمسون په وسیله انتقالیږي او د نړیوال خپراوي اندېښنې بې ځایه دي. د بیزو د شرې د ناروغۍ شدت کمه ده او اخته کسان تر درې اونیو وروسته خپل صحت ترلاسه کوي. لوړه تبه د لنفایو غدو پارسوب او دانې د دې ناروغۍ له نښو څخه بلل کیږي. تا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدمونو اوریدونکو اوسم پام وکړی سیاسی تبصره ته چې د افغانستان په اکله د تاجکستان او د ایران په ګډو اندېښنو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید نومیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود تاجکستان د ولسمشر په مشرۍ د دې هیواد د پلاوي سره په لیدنې کې د ایران او تاجکستان ترمنځ تاریخي، دینی، کلتوري او ژبنیزو مشترکاتو ته په اشاره سره دواړو هیوادونه د یو بل ورور وباله. د تاجکستان ولسمشر چې د یو جکپور پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی او د دوشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهي سره ولیدل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه لیده کاته کې د خپلو ویناو په یوه برخه کې د سیمې د مسلو او په تېره بیا د افغانستان په برابر د تاجکستان او ایران ترمنځ په همکارۍ او ملګرتیا باندې تاکید وکړ او وی ویل د افغانستان د حالاتو په برابر د تاجکستان او ایران اندېښنې سره ورته دي. دواړه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو او تکفیري ډلو له پیاوړي کېدو څخه اندېښمن دي. موږ په دې باور یو کوم کسان چې اوس په افغانستان کې واکمن دي باید د یوه ټول شموله او جامع حکومت پرامسته کول سره لا ټول ډلو او پرګنو څخه استفاده وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په دې لیدنه کې امنیتی اندېښنې او په تیر بیا د افغانستان مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه وباله او زیاته کړه: موږ په افغانستان کې د یو داسې حکومت غوښتونکي یو چې ټول قومیتونه او پرګنې پکې وي او په دغه هیواد کې سوله او ثبات واکمن شي. هیله لرو چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د امنیتي ملګرتیا او په زیاتېدو سره د یادو اندېښنو په وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړو. نن سبا مرکزی آسیا د تروریستي فعالیتونو له جدي ننګونو سره مخامخ شوې ده. ایران او تاجکستان هم په امنیتي ډګر کې له ورته ګواښونو لکه د مخدره موادو قاچاق، تروریزم او افراط پالنې څخه اندېښمن دي او دواړه هیوادونه په ځلونو په افغانستان کې د داعش د ترهګري ډلې له پیاوړي کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. لیکن د طالبانو ډله تاکید کړی چې د امنیتي ننګونو سره د مقابلې وړتیا لري او امنیت به تامین کړي او داعش د هغوی له نظره ډیر لوی ګواښ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې یوازې د رمضان د مبارک میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې په افغانستان کې له 900 کسانو زیات وژل شوي او یا ژوبل شوي دي چې د دغو بریدونو اکثره مسؤلیت داعش په غاړې اخیستې ده. تاجکستان سره د افغانستان شمالي سرحدونه له هغو سیمو څخه دي چې د ناامنیو پراختیا پکې د ټولې سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کولی شي. د تاجکستان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې څلور لاسي جوړ توغندۍ د افغانستان د تخار ولایت د خاجغال له ولسوالۍ څخه په د تاجکستان باندې توغول شوي دي چې د دغو بریدونو پړه داعش په غاړه اخیستې ده. یوه بله ډیره جدي اندېښنه په مرکزی آسیا کې د مخدره موادو تجارت دی چې د سیمې هیوادونه من جمله ایران او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د مخدره موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو مهمه برخه جوړوي. په همدې اساس په افغانستان کې د مخدره موادو تولید اروپا او امریکا ته د هغه قاچاق د ایران او تاجکستان لپاره چې افغانستان سره پراخې پولې لري جدي ګواښ بلل کیږي. په دې خاطر د سیمې امنیتي ناوړه حالات په افغانستان کې د داعش او د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت له امله دي. داسې ډلې چې د امریکا د غیر مسؤولانه سیاستونو له امله رامنځته شوي او په تیرو کلونو کې د امریکا له لورې عراق او سوریې څخه افغانستان ته راوستل شوي دي.
ایزان و اوس هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د لور حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مولانا محمد رحیم سره زموږ د همکار مرکې ته غوښسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د ذیقعدې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام رضا علیه السلام د ګرانې خور حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې له ورځې سره برابره ده. هغه بیبی چې په کوم مقدس کې خاورو ته سپارل شوې وه، هلته لوی مزار دی او مینوال ورته راځي. مهرباني وکړئ تاسو د دغې بیبي د شخصیت په حق له وایې او د هغې تعارف که زمونږ اوریدونکو ته وکړئ چې دا څوک ده او څه فضیلت لري او د هغې د سیرت او شخصیت په حق له زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر وایې. مهرباني.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو هم ډیره مننه چې مونږ ته وخت راکړه. د ټولو په سر کې د تهران ریډیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ د تهران ریډیو څومره کارمندان دي چلون کی دي، هغې ته د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړه مبارک وي. د زی قیدې د میاشتې لومړۍ نیټه سمون لري د بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها نیکمرغه زوکړې سره چې په کوم ښار کې مزار دی. د بیبی سلام الله علیها په حق له بزدا ویم چې بیبی فاطمه معصومه د امام موسی کاظم علیه السلام لور ده او د حضرت امام رضا علیه السلام اتم امام چې په مشهد کې زیارت دی د هغې خور بیبی ده. او د عباسیانو د خلافت په وخت کې هارون رشید او امین او مامون د دې په وخت کې غي زندگی کوله. کله چې امام رضا علیه السلام مرو تر غختل شو د ولایت اهدی د پاره چې تبراشه ولایت اهدی به قبول کړي که څه هم دا یو دوکا و، نو یو کال بعد بی بی معصومه سلام الله علیها بیا هجرت وکړه د مرو په لور روانه شوه. په 201 هجری قمری کال کې له مدینې نه روانه شوې ده د بی بی سلام الله علیها، او دې سره سم دریویش کسان نور و چې د بی بی ورونه ورکې او زنې ورونه پکې، هغه هم ورسره روان شوې دي د مارو پلور. بیا چې کله دا کاروان د بی بی سلام الله علیها رسیدلې د ساوې ته، نو د ساوې پورې داسې خاص گزارشونه نشته چې دا سفر څنګه شوی دی، خو چې کله ساوې ته رسیدلې دي نو د هغه وخت چې کوم حاکم و مامون هغه ته پته لګېدلې ده چې دا کاروان را روان دی، نه د مخنیوي دپاره ورسره په جنګ شوي دي او ډېر کسان شهیدان کړي دي، او اوس هم د فرزندان رسول به ورته موږ دا ووایو چې د سیدانو قبرونه ځای په ځای شته د امامزادګانو د ایران په مختلفو ښارونو کې. وایي چې په دې کې بی بی معصومه سلام الله علیها هغه مسمومه شوې وه، یعنی یا زهرجن توری سره گزار خوړلې خو مسمومه شوې وه، او هغه قوم ته راغله. او چې کله قوم ته راغله نو قوم کې ډېر احترام وشو، او ولس ورځې دا په قوم کې وه او ژوندی وه. د بی بی تقوا پرهیزګاري ډېره زیاته مشهوره وه، او هغه یو عالمه بی بی وه، او معصومه ورته ځکه ویلې شوي دي چې واقعا هغه یو معصومه بی بی وه او ډېر پاکه بی بی وه، شیه ډېر احترام کو. تقریبا تر 10 ورځو پورې دلته بی بی په قوم کې ژوندی وه، او بیا دغې نه بعد وفات شوه. او چونکې مسمومه شوې وه نه زه به دا ووایم چې هغه وفات نه بلکې شهیده شوه. او د شیه ډېر لوی تعداد د هغې زیارت دپاره راځي، او په قوم کې د ایران خار قوم چې دی په هغې کې ډېر لوی زیارت دی، او د بی بی معصومه سلام الله علیها زیارت ته ډېر خلک راځي، او هغې ته د شفاعت مقام حاصل دی. او په دروازې باندې چې کله انسان نوزي نو هغې باندې دغه حدیث لیکلی د حضرت امام رضا علیه السلام چې څوکم په قوم کې زما د خور بی بی معصومه سلام الله علیها زیارت وکړي نو جنت په هغه باندې واجبیږي. البته یو ټکی پکې زیاتی دی چې عارفن به حقها، یعنی چې عارف وي دا بی بی په حق باندې، یعنی د بی بی چې کوم حق دی هغه وپېژني نو هغه باندې جنت واجبېږي. د بی بی معصومه سلام الله علیها په حق له خبرې خو ډېرې دي، دا یو څو شعرونه ما لیکلي تاسو ته تقدیم کوم او اجازه درغواړم. قوم د صحرا نه شو بدل په ګلستان د بی بی، د علم فضل او کرم شولو دا شان د بی بی. قوم د صحرا نشو بدل په گلستان د بی بی، د علم فضل او کرم شولو دا شان د بی بی. حرم د خدای ک د مکه او د رسول مدینه، حرم د خدای ک د مکه او د رسول مدینه، قوم شو حرم د اهل بیت او په احسان د بی بی. او د علم تگی شورا ټول د نړۍ هر یو ګټنا، د علم تگی شورا ټول د نړۍ هر یو ګټنا، شول رڼای برخمن ټول پتنګان د بی بی. او ضرور په عشق وا راوته خراسان ته بتلا، د وخت امام دیدن شپات یو ارمان د بی بی. او د خدای په نزد یې د لوړ شان او شفاعت هم لري، د خدای په نزد یې د لوړ شان او شفاعت هم لري، د کرامت لمن خوره پټول ایران د بی بی. او اے فاطمه معصومه پر رحیم هم نظر کړه، تل پدرنسترګا نظر شي په مهمان د بی بی. ستاسو ډیره ډیره مننه، او د تهران ریډیو ټولو کارمندانو او ټول اوریدونکو ډیره ډیره مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړه.
ایزانو اوس په د ایران او افغانستان او رسپانو ته یو لند شان کتنه وکړو، او له هغه وروسته به هم د لمر په حضور کې تر عنوان لاندې یو خبرونه ته غوږ سئ، چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو سمر سلامونه او نیک پیرزویانه و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپان ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو نن بر لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ولولو چې تر ټولو مهم سرټکی څه دی. د اوکراین په جنگ کې ګډون لرونکو خارجي جنګیالیو د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې له سیالو عسکرو څخه په کمو وسلو او ناکافي تجهیزاتو او وسلو سره د جنگ میدان ته ورګډ شوي دي، او د هغه څه ترمیان چې ژمنې ورکړل شوي وي او په هغه څه سره چې د جنگ په میدان کې پیښیږي د ډیر توپیر په دلیل د جنگ پر خودلو خپلو هیوادونو ته بیرته ستنیدا ته مجبوره شوې دي. خبری سرچینو د افریقا په لیدیس کې په چاډ هیواد کې د سرو زرو د معدنچیانو ترمنځ د خونړۍ نه خطي خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه جګړې کې سل کسان وژل شي او ځینې نور ژوبل شوي هم دي. د انګلستان ټایم ورځپاڼې یوه حکومتي سند ته په اشارې سره وویل کچیر اروپایی هیوادونو ته د روسیې غاز غوښی، یوازې بریتانیا کې به د روان کال په ژمی موسم کې شپږ میلیونه انګریزان د برېښنا له غوڅېدا سره مخامخ شي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د 19 د کونکو او د دوو معلمانو د بوګنونکي وژنې په مخنیوي کې د پولیسو په سوستۍ باندې د پراخو نیوکو په دوام کې دی وژل شوی زده کونکي پلار وویل پولیسو اجازه ورکړې ده چې زموږ بچیان وسلې له ځان سره ولري. د سیهونستان لخوا د بیرغ د ورځې د ډیر لږه مراسمو چې نیکمګړي پاتې شول تر سره کېده سره سره فلسطینیانو په خپل مقام سره لږ څه جمعه ته د سیهونستانو د ورتلو اجازه ورنکړه، او له دغه مراسمو وروسته د سیهونست رژیم د تیلو په دوهم چانځه کې د 14 په حق له خبرونه هم خپره شوې دي. د سعود عربستان ائتلاف تړوند د ځواکونو د یمن په شیبوا ولایت کې د تیلو یو تر ټولو مهم کوهی په متحده عربی اماراتو باندې خرڅ کړی دی. په لبنان کې د خبرو سرچینو د اعلان پر اساس د سعود عربستان یو عسکر چې په 40 کیلوګرامه نشئی ګولیو یعنی کاپتاګون سره د بیروت هوایی ډګر ته ورغلی و د نشئیزو موادو د نړیوال چلن یو غړی معرفي شوی دی. د امریکا د سیاسي علومو دوه استادانو کارپیژاندو په یو لک مقالو باندې غور کولو سره دغه خبره معلومه کړې ده چې د لویدیځو هیوادونو رسنۍ په پراخ ډول د اسلام او د مسلمانانو منفي انځور خلکو ته وړاندې کوي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو چې مهم سرټکی څه دی. د ورځپاڼې لیکي چې د سعودي عربستان رسندوی سرچینو په چین کې د ریاض د سفیر د ټاکلو په شمول د ځینو لوړوت په چارواکو د بدلولو لپاره د هیواد د باچا سلمان بن عبدالعزیز د حکم خبر ورکړ. په سیمه کې له سیهونیس رژیم سره د مسلمانو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو له بهیر سره د مقابلې جبهه چې څو ورځې مخکې له تلبیب سره د هر ډول اړیکو په جرم بللو سره د عراق د پارلمان په اقدام سره پیل شوی دی، دته د ورته اقدام د ترسره کولو لپاره انصار الله غورزنګ ته اړوند د یمن د ملي ژغورنې د حکومت په نوي فیصلې له مخکې څخه زیاته پیاوړې شوې ده. د اسرائیلو، د امریکا او د سیمې د ځینو مرتجعو عربو هیوادونو اندېښنه دوه چنده کړې ده. په ترکیه کې د حکومت د مخالفو ګوندونو د مشرانو څلورمه غونډه له اووه ساعتونو وروسته د واکمن ګوند سره د انتخاباتي ټکر لپاره د لسو اصولو په سره اجماع سره د پخوانی خارجه وزیر احمد داود اوغلو په مشرۍ او د راتلونکي ګوند په کوربتوب سره وشوه. د لیبیا پوز د هیواد په جنوب کې د داعش ډلې پر ضد په پراخو عملیاتو کې لسکونو چورستان هلاک شول او ځینې نور ژوبل شول. د عراق د نجابه اسلامي مقاومت غورزنګ رسمي ویان د عراق د کوردستان سیمې د چارواکو په ورانونکو سیاستونو او اقداماتو نیوکه وکړه او وی ویل د سیهونیس رژیم پوځیان به په ښکاره ډول د دغه سیمې د مرکز اربیل ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي راګرځي. د افغانستان په لسکونو میرمنو په کابل کې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لګولو پر ضد اعتراضیه لاریون وکړ او د ډوډۍ کار او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په سلګونو سیهونیست میشته خلکو په نیواکي قدس کې د بیرغ په نوم لاریون کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی وکړ او د الموت للعرب په شمول د فلسطینیانو او عربانو پر ضد توکمپاله شعارونه ورکړل، کوم چې په نړیواله سویه غندل شوي هم دي. د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست مسؤل جوزف بورل د روسیې د تیلو د بایکاټ په باره کې د موافقې خبر ورکړ. هغه وویل په نویو بایکاټونو کې به د روسیې په تیلو بایکاټ ولګول شي او ژمنه یې وکړه چې د روسیې د تیلو د بایکاټ لپاره به د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو داخلي اختلافات ختم شي. جوزف بورل وویل موږ به د روسیې پر ضد د راتلونکو بایکاټونو کې د تیلو په بایکاټ کې ماتې ونه خورو.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس به د ځینو نړیوالو ورځپاڼو سرټکي در سره شریک کړو. د امریکا نیوزویک اونیزې د مئی د درشمې یا د وژل شوي امریکایي پوځیانو د یاد ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي تورن جنرال هارولډ ګرین د لور ایمیلیا ګرین وینا راخیستې چې وایي دا ورځ دې ته خوښي نه ورکوي. امریکایان هر کال د مئی په درشمه د میموریال ډے په ورځ په نورو هیوادونو کې د خپلو وژل شوي عسکرو یا ته درناوی کوي او دا ورځ په ویاړ سره لمانځي. د زړورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعدو پوځیانو یو شرکت وړاندیز کړی دی چې امریکایان باید وکولی شي په دې ورځ یو بل ته مبارکي ووایي، خو نیوزویک مجلې د ایمیلیا ګرین نقوله لیکلی دی چې نوموړي وایي د دې ورځې په ویاړ بیلابیل شرکتونه دې ته ایمیلونه استوي، خو دا زیاتوي چې دا پیغامونه یې نه آرامه کوي ځکه د دې په وینا د هغه ورځ ده چې پکې جګړې کې د وژل شوي کسان یاد پکې تازه کیږي. ایمیلیا نیوزویک مجلې ته بیا ویلي دی میموریال ډے د رخصتۍ ورځ ده او د دوبي له پیل سره برابره ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خدای د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان یې په جګړو کې له لاسه ورکړي دي، دا د کال تر ټولو بده ورځ ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال ډے په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپاره کړي چې په افغانستان کې او نورو هیوادونو د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام اخیستلو سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یوه تصویر کې یوه لپه کې زعفران لیدل کیږي او ورسره لیکل شوي چې دریو متقاعدو ښځینه پوځیانو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانستی. ورسپانه د یوې عسکري له قوله لیکلي چې وایي دا خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښیي د زعفران په بوی هر آشپز بېسده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 4000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی و، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل چې د افغانستان او امریکا حکومتونه یې ملاتړ وکړي، ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه وو. همداراز د یوه بل امریکایي عسکرو ماتیو ګریفین له قوله راغلی ده چې وایي په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د څپلیو د تولید یوې کارخانې ته لاتلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول څپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې پوځي عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو تر څنګ ځینې اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، د ایران او نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
زمنو اوریدونکو زموږ سلامونه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، تیرونی حضرت آیت الله خامنه‌ای د اسلامي شورا د جرګې له استادو سره وکتل. په امدې اړه تاسو ته نور مفصل راپورونه وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه له سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو مینوالو، تیرا اونه حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د اسلامی شورا د جرګې له استادو سره وکتل. د غالی د کاته د خرمشهر د آزادولو د کلیز سره هم مهاله تر سره شول. د اسلامی انقلاب معظم لارخود د دغه لوی بریالیتوب یعنی د خرمشهر فتح کېده له دښمن څخه نه یوازې د یو خار خلاصون وباله، بلکې دغه پیخه د جنگ د انډول بدلون کې لامل یې معرفي کړ چې له عملی جنگ د اسلام د مبارزینو په ګټه پای ته ورسېده. په دې توګه یوه ترخه معادله په یوه خوږه معادله بدله شوه. هغوی زیاته کړه د سپېڅلې دفاع ړومبنۍ میاشتې ډېرې ترخې وې، په کومه جبهه کې چې موږ ځای پر ځای شوي وو او ښاغلی چمران یې قومندان و، د هغه په اتاق کې یوه نقشه وه چې ورباندې شنې او سرې ستنې لګول شوې وې. شنې ستنې د هغو سیمو ښودنه کوله چې زموږ په واک کې وې، او سرې ستنې بیا د هغو سیمو ښودونکې وې چې د عراق د باسي ځواکونو تر نیواک لاندې وې. هره ورځ د نقشې په مخ سرې ستنې زیاتېدلې، خو د سامن الائمه تر عملیاتو وروسته دغه بهیر ودرېده، او بیا د بیت المقدس تر عملیاتو وروسته خو بیخي هر څه بدل شول.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دې بریا له عواملو څخه د ملي ژغورنې تر عنوان لاندې یادونه وکړه. او داسې عوامل لکه جهاد، سرشیندنه، کلکه اراده، نوښت، اخلاص او په متعال خدای باندې توکل د نجات لامل وباله او وی فرمایل. غواړم چې ووایم دا هر څه د هغه وخت پورې ځانګړی او محدود نه دي. د هیواد په ټولو چارو کې چې تاسو له بېلابېلو ستونزو سره لاسو ګریوان یاست او یا هم په راتلونکي کې به ستاسو ورسره مخامخ شئ، همهغه عوامل دي چې تاسو ته بریا په برخه کوي. یعنی باید په توکل او اخلاص سره کار ته ور ودانګئ، باید سرشیندنه هیره نه شي، مجاهدت وکړئ، کلکه اراده ولرئ او د نوښت په لټه کې ووسئ. نوې لارې چارې وموندئ، نو که په چارو کې دغو مسلو ته پام وکړئ، له شکه پرته چې بریالیتوب به مو په برخه شي. حضرت آیت الله خامنه ای وویل، سرشیندنه تل په دې معنا ده چې تاسو ولاړ شئ او ځان قربانی کړئ. سرشیندنه ډیره پراخه معنا لري. سرشیندنه په اکثرو مواردو کې په دې معنا دی چې د خپلو ناسمو غوښتنو په منګو ګولو کې گرفتار نشئ. زموږ ستونزه دا ده چې موږ کله ناکله د خپلو ناوړو غوښتنو په منګولو کې گرفتار کیږو، ځان نشو ژغورلی. سرشیندنه یعنی له داسې غوښتنو څخه تیرېدل.
گرانو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر بیا د اسلامي شورا په مسالې وغږېد او په تیرو دوو کلونو کې د اسلامي شورا د کړچار په عمومي ارزونې سره انقلابي ځانګړنې یادې کړې. دې ته په کتو سره چې د اسلامي شورا جرګه د هیواد د مدیریت له اصلي ارکانو څخه ده او د نړۍ اوسني حالات د قدرتونو له غلیمانه سیالیو، د ایټمی زبر ځواکونو له ګواښونو او په اروپا کې له مخ په زیاتېدونکو پوځي خوځښتونو سره مخامخ دي، د هیواد د چارو مدیریت یې ډیره ستونزمن شوی دی. هغوی د دولت په ټولو ارکانو غږ وکړ چې یو بل سره پوره همکاري او همغږي وکړي او تاکید یې وکړ چې د کمزورتیا پیژندګلوي یوه ډیره مهمه مسئله ده، ځکه چې دښمن له خپل توان او وس څخه زیات زمونږ تیروتنو ته خوشحاله دی. اسلامی ایران له نورو هیوادونو ما سوا په نړیواله مسئله کې یوه نوې نظریه وړاندې کړې ده. هغوی زیاته کړه، اسلامي ولس پالنه دا یوه نوې خبره ده. دغه نظریه مونږ د نړۍ په سیاسي مباحثاتو کې مطرح کړې ده. په ظاهر کې دا صرف یوه خبره ده، خو په باطن کې بل څه معنا لري. باطن یې هغه څه دي چې د دې نظریې د معنا، ادبیاتو او حقیقت په وړاندې د نړۍ د ځواکمنو د دښمنیو لامل شوي دي. یعنی دغه نظریه او دغه حرکت توانېدلې چې په اسلامي جمهوریت کې د نړیوال زیاته غواړې واکمن نظام مخه ونیسي. د نړۍ زیاته غواړې واکمن نظام د نړۍ د مدیریت لپاره یوه مشخصه برنامه او پروګرام لري. په زلونو مو د نړۍ د زیاته غواړي واکمن نظام، یعنی د سلطې نظام تعریف کړی دی. دا په دې معنی دی چې ټوله نړۍ په دوو برخو ویشل کیږي، نیواکګر او تر نیواک لاندې هیوادونه. د دې ترمنځ هیڅ نشته. د دې نظام له مخې د نړۍ هیوادونه یا باید نیواکګر وي او یا هم نیواک منونکي وي. دغه پلان یو وخت د استعمار په بڼه کې، بل ورځ بیا د ماډرن استعمار او بیا په نوې بڼه کې پلی کیږي. اوس د ایران اسلامي جمهوریت راغلی دی او د نړیوالو زورویونکو دغه معادلات یې ګډوډ کړي دي. په دې خاطر هغوی ورسره مقابله کوي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د اسلامي شورا یولسمه جرګه یو انقلابی جرګه وباله چې له انقلابي توپ څخه مهم د هغه انقلابي پاتې کېدل او هم غږیز توپ دی. هغوی په تیرو دوو کلونو کې د شو اقداماتو د ستاینې په ترڅ کې د یو انقلابي استازې ځانګړنې بیان کړلې او تر ټولو لومړنۍ ځانګړنې ساده ژوند وباله او وی ویل، د جرګې استازي باید په دنیوي تجملاتو گرفتار نشي او ژوند باید له استازي توب مخکې له پړاو سره توپیر ونکړي. هغوی د یو انقلابی استازې بل ځانګړنه مسؤلیت ته اهمیت ورکول وباله او د اسلامي شورا استازو ته په خطاب کې وویل د هغو قوانینو د پلي کېدو لپاره هڅه وکړئ چې تاسو یې تصویبوئ. له بلې خوا د داسې قوانینو د تصویبولو څخه ډډه وکړئ چې پوهیږئ ساتندویو شورا ورسره موافقه نه کوي او دولت یې د پلي کولو توان نه لري، هغه هم صرف په دې خاطر چې مسؤلیت له ځانه واړوي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر ولسی توب د انقلابی توب یو بل ځانګړنه و بل لو زیات کړه. ولسی توب یا ولس پالنه یوازې په دې معنی نه ده چې د خلکو د پلوی توب شعارونه ورکړو، بلکې باید خلکو سره مرسته وکړو. د استاد مرسته په دې معنی ده چې باید د خلکو خبره واورو او د هغوی غوښتنې عملی کړو او د یوې ستونزې د رامنځته کېدو په ضرورت کې که ممکنه وي د هغوی ذهنونه روښانه کړی شي. له فساد او تبعیض پرهیز، که هغه د نورو فساد وي او که د ځان د ساتلو په زمینه کې وي، له نورو ارګانونو سره مخلصانه همکاري او ملګرتیا، له مقابلې او ناوړه ګټه پورته کولو څخه ډډه کول. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره د یوې انقلابی جرګې له نورو ځانګړنو څخه بلل کیږي. هغوی یادونه وکړه چې د یو انقلابی استازي یو بل ځانګړنه دا ده چې د عوامو سره مل دی خو عوام ځپلې نه دی. زه تاسو ته نصیحت کوم چې جذباتي کېږې ما، زموږ ځینې ستونزې په وروستیو کلونو کې په دې خاطر رامنځته شوې چې زر د جذباتو تر تاثیر لاندې راځو. په دې خاطر د جرګې په قوانینو او اقداماتو کې که له منطقي مخالفتونو سره مخ شي نو هغه ته غاړه کېږدئ. که داسې نه وي نو پروپاګاندا مو باید د کارونو مخنیوی ونه کړي. د اسلامي انقلاب اعظم رهبر هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې له شور ماشوره ډکې ویناوې، زیات اعتراضات او سخت غوسه د انقلابي توب نښې نه دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دوام کې استازو ته ځینې سپارښتنې هم وکړې. قانون په یو جامع او اوږدمهاله لیدلوري په چوکاټ کې تصویب کړي او د قوانینو د چټي زیاتولو پرهیز وکړي. هغو قوانینو ته اهمیت وکړي چې د نظام د عمومي سیاست له زړه څخه رامنځته شوي دي. پام وکړي چې طرحې مو له حد نه زیاتې نه وي. د جرګې مسلکي څانګې پیاوړې کړي. د جرګې مطالعاتي مرکز او مسلکي کمیسیونونه باید مضبوط شي. پراختیایي هومې برنامې ته توجه وکړي. هغوی د دې برنامې د تنظیمولو یو کلن ځنډ ته په اشاره سره وویل چې د هیواد د راتلونکي 15 کلونکو د پروګرامونو برخلیک باید روښانه شي.
آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د اسلامي شورا د جرګې د استازو له لوري له رسنیو سره په خبرو اترو باندې تاکید وکړ. وی فرمایل چې د جرګې استازي باید د خپلو پریکړو په حق له رسنیو کې خلکو ته معلومات ورکړي او د دې کار لپاره د هم یوازې د ملی رسنیو په تمه نشي. هغه زیاته کړه تاسو هم دنده لرې، تاسو یو وخت کې یو قانون تنظیموئ، په هغه باندې کار کوئ، په شور او ماشور سره تصویبوي خو خلکو ته معلومات نه ورکوي چې دا قانون څه دی او ولې تصویب شوی دی. کله چې خلکو ته په اړه معلومات نه ورکوي نو یو شمېر کسانو ته دا فرصت ورکوي چې د هغه قانون په وړاندې مخالفتونه پیل کړي او تاسو د هغه قانون له تصویبولو څخه پښیمانه کړي. هغوی د هیواد د محاسباتو د عالی ادارې د فعالیت ستاینه وکړه او وی فرمایل دا چې دغه اداره دومره فعاله شوي او د دولتي شرکتونو سره حساب کتاب کوي ډیره ښه خبره ده، او که دغه بهیر دوام وکړي نو دا به د دې جرګې د فعالیتونو یوه ځلانده برخه وي. په دولتي ګمارنو کې د لاسوهنو څخه پرهیز یوه بله ډیره مهمه سپارښتنه وه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر استازو ته وکړه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای وفرمایل تاسو که یو وخت یو مدیر ولسوال یا حتی والی او یا داسې نورو مقاماتو د ګمارلو لپاره یو وزیر ته وړاندیز کوي او یا په هغه باندې فشار راولی، داسې یو حالت رامنځته کیږي چې که ګمارل شوی کس په خپله دنده عمل ونه کړي نو بیا نه خلک او نه هم قضایي ادارې پوهیږي چې د چا ګریوان ونیسي. مثلا وزیر ته ووایي چې ولې دې داسې کس په څوکۍ وګمارله، نو دلته بیا څوک د هغه کس د کار رنګونو ځواب وایي؟ ولې تاسې داسې یو کار کوئ؟ د اساسي قانون یو تر ټولو مهمه مسله د قواو ترمنځ تفکیک دی، یعنی جرګه دی خپل مسؤلیت ته پام وکړي او دولت دی خپلې چارې ترسره کړي. که ستونزې وینئ نو هغه په مناسبه توګه په ګوته کړئ. په پای کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود یوه اخلاقي یادونه هم وکړه، د خلکو د آبرو او حیثیت خیال وساتئ. هغوی تاکید وکړ ځینې وختونه سړی یوه خبره اوري په یو ځای کې باید دې ته پام وکړي چې جرګه د ټولنیزو رسندویو او شبکو او چینلونو سره توپیر کوي. دا د هیواد یوه مهمه اداره ده. که دلته له تحقیقاتو پرته د یو چا پسې خبرې وشي او وروسته ثابته شي چې حقیقت نه لري، نو بیا څرنګه غواړی چې جبران یې کړی؟ دې ته مو حتما پام کوي او دې ته مو حتما تل پام وي.
د تهران راډیو ډېرو خوږو قدرمنو اورېدونکو، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د څرګندونو په هکله ځانګړی پروګرام مو واورېده. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.